د سهار لس بجې شوې. احمد شي بریم داسې رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. خبرونه ناجیه صاحب اوروي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمه خبرونو سرټی کې په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو مخالفانو ترمنځ په مخامخ نښته کې د دریو طالب قمندانانو په ګډون وویشت وسله وال وژل شوي. افغانستان د صحرا جام اتلولي ګټلې او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې حکومتي ادارې د هغه پریکړې چې د اوباما په مشرۍ پخوانۍ ادارې کړي نه تصویبوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی ایران تورن کړ چې د هلمند دوبو پر سر په دغه ولایت کې پوځي لاسوهنه کوي. حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
دوه میاشتې مخکې چې دلته جګړه توده شوې وه، زما د کور نه د ولایت مقام پورې تقریبا یو 500 متره فاصله ده. 240 میزایل دا ځای لګېدلی ده او دا اکثره میزایل د دې یو کال مخکې په ایران کې جوړ شوي و، د ایران ساخت و، 130 ملي متري میزایل.
د هلمند نوبه چې ایران ته بهیږي ځینې نهادونه یې د کابو کولو غوښتنه لري، خو ایران وایي دا مسله ورته د منلو نه ده. د هلمند د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هلمند په روانه جګړه کې پاکستان او ایران ښکیل بللي، خو تهران او اسلام آباد د دغو تورونو په باب تبصره نه ده کړې. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په مخامخ نښته کې د دریو طالب قمندانانو په ګډون وویشت وسلوال وژل شوي دي. د هلمند د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ورمه شپه د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله وکړه چې د جمعې تر ناوخته روانه وه. هغه د مرګ ژوبلې په باب وویل:
په دغه برید کې د وسلوالو د دریو سر ګروپونو په شمول وویش وسلوال وژل شوي دي او ولس شدید ټکان شوي دي. سلاو مهماتو تر څنګ چاودېدونکي توکي او وسایط هم د پولیسو لاسته پاتې شوي دي.
بلخوا په سیمه کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې 14 پولیس هم وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د سرچینې په وینا وسلوالو په دغه جګړه کې له لیزري پرمختللو وسلو څخه استفاده کړې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ چارواکي وایي د هغې چاودنې په باب یې څېړنې پیل کړې چې په نتیجه کې پرون د ولسي پاسون یو قمندان له خپل ساتونکي سره ووژل شو. ماین په خلم ولسوالۍ کې د حاجي زمري په موټر پورې نښلول شوی و. د والي بیان منیر فرحات ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. افغانستان په متحده عرب اماراتو کې د صحرا جام سیالیو پایلوبه پرون له ایرلند څخه وګټله او د دې مسابقو اتلولي خپل کړه. ټاس ایرلند وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یې تر 14 اور پورې یو ویا منډې وکړې. افغانستان د دوه ویا منډو ورکړ شوی هدف په اتم اور کې پوره کړ. افغانستان نیمه پایلوبه پرون له نمیبیا وګټله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی پریکړه دا وکړه چې حکومتي ادارې د هغه پریکړې چې د اوباما په مشرۍ پخوانۍ ادارې کړې دي نه تصویبوي. د لایحې د چاپیریال ساتنې له برخې رانیولې د کورونو د اخیستو د پورونو تر بیمې پورې ګڼ نور مسایل رانغاړي. همدارنګه د اوباما له لورې د روغتیا بیمې لایحه لغوه کړه. د سپینې ماڼۍ ادارې مسؤول رینس پرایبوس ویل تر هغو به دا بندیز لګېدلې وي چې د مخکنیو پریکړو ته بیا تنه نوی شوی. باراک اوباما چې کله په 2009 کال کې ولسمشر شو هغه مهال ورته پریکړه کړې وه. ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. هغه وویل چې امریکا تر بل هر وخت ورته لومړیتوب لري. خپل موجوده متحدان به غښتلي کوي، د جعلي خبرونو مخه به نیسي او خپل هیواد به نورو ته یو روښانه مثال کړي. ښاغلي ټرمپ په خپله وینا کې پر تېرې ادارې هم انتقادونه وکړل.
The establishment protected itself.
ادارې خپل ځان خوندي کړ، خو زموږ د هیواد اتباع نه. د دوی بریا ستاسو بریا نه وه. کله چې دوی زموږ د ملت په پلازمینه کې خوښي لمانځي، زموږ په ټوله خاوره کې مبارزې کورنۍ ډېرې لږې لمانځي. دا هر څه بدلیږي له همدې ځای او له همدې شیبې.
په داسې حال کې چې ټرمپ له پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه قدرت ترلاسه کوه، په زرګونو کسانو د واشنګټن په لارو کوڅو کې د ده پر ضد مظاهره وکړه چې په ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي هم واوښته. خو ټرمپ ژمنه وکړه چې په ملي سطح ستره هڅه به یې دا وي چې امریکا د ټولو خلکو لپاره جوړه کړي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد هوایي ځواک په سوریه کې د سخت دریځو پر یو کمپ په بمباریو د القاعده شبکې تر سلو زیات جنګیالي وژلي دي. دا د اوباما په حکومت کې د تروریزم ضد وروستی برید و چې ترسره شو. د امریکا پوځ چارواکي وایي جنګي او بې پیلوټ الوتکو په دې حمله کې چې د پنجشنبې سهار وختي د حلب په لویدیځ کې د ترکیې سرحد ته نږدې شوې برخه اخیستې ده. دوی په دې حمله کې وژل شوي سخت دریځي وسلوال د القاعده شبکې مهم غړي بلل دي. ګمان کیږي چې د وژل شویو ډیری وسلوالو په 2016 میلادي کال کې سوریې ته سفر کړی و او هلته یې د میشتېدو هڅه کړې او ګمان نه کیږي چې د النصره جبهې غړي به و. دا په القاعده پورې تړلې ډله ګڼل کیږي چې تر 2016 میلادي کال پورې به په سوریه کې فعالیت درلود. ایرانی چارواکي وایي د هغې ولس پوړیزې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د راګیر شوو کسانو د ژغورنې لپاره د دوی هیلې مړاوې شوې دي. په پلازمینه تهران کې د دغه تجارتي ودانۍ د پنجشنبې په ورځ ونړېدله چې ګمان کیږي په نتیجه کې لږ تر لږه 40 اوروژونکي هم مړه شوي دي. د ښار د اوروژنې او د خوندیتوب د خدماتو د سازمان ویان جلال ملکي رسنیو ته وویل د اوروژنې کارکوونکو د یو لوی بحران مخه نیولې ده.
عملیات خارق العاده آتشفشانان از یک
دور وژن کو خارق العاده عملیاتو دی ولو انسانی بحران مخاوني ولا د دې پر ځای چې په 200 کسانو په سیلټون وکړو او سیواز شل ور وژن کې لټو چې مړی تر کڼوالو لاندې دي چې پر دغه ویجاړیو اورونه بل دي
هنوز آتش سرش داره.
د تهران د بحران د مدیریت سازمان مشر اسماعیل نجار پرونویل ډیر احتمال نویني چې څوک دی له کڼوالو روغ وستل شي. د ایران نورو دولتي اژانسونو د مړو شمیر په هغوی کې اوروژون کې هم شامل دي له 40 تر 150 خودلی چارواکي په ودانۍ کې د اورلګیدو د مالي زیان اندازه 1500 میلیونه ډالر اخی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د سولې خبرو ملاتړ کړی چې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړیتوب راتلونکي اونۍ کېږي، خو امنیت شورا ټینګار کړی چې د سولې دغه خبرې باید هغه مذاکرې سنډې ته نه کړي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کېږي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د سوریې لپاره خپل استازی سټیفن دینستورا په هغو مذاکرو کې چې د دوشنبې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیلېږي ولېږي. د ملګرو ملتونو امنیت چورا پرون د تړل دروازو تر شا د سوریې په باب پر اقداماتو خبرې وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني چپ دول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د ویډیو کانفرنس لاره خبري وکړه. په دې خبرونه کې مولا هغه پریکړه هم خبره وو چې ټرمپ د لوړې لمراسم راوروسته کړي. افغانان د امریکا لنی ولسمشر څه تمه لري؟
د پاکستان په ارتباط باندې خصوصا د افغانستان سره او د تروریزم سره په رابطه کې ده، په دې باندې نوی فکر وکړي.
په دې خبرونه کې د هلمند لوالي سره شغېدلې یو.
تر اوسه پورې د موسه و شاوخوا سیالي پولیس له منځه وړي دي او دغه لړۍ دوام لري.
دا به هم واوري چې د پښتو کتابونو تالیف او خپرېدل زیات شوي.
د نړیوالو ژبو سره د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپله پښتو کې تشه مخصوصوي او دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تالیفاتو ته هڅوي.
ولې یوه خبره هیروو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی. د د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ او د دې میرمنې میلانیا ټرمپ د ویډیو کانفرنس لاري په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره خبرې وکړې. په رسمي ډول د ټرمپ د ولسمشر کېدو لا څلور ساعته نه دي پوره شوي چې د امریکایي ځواکونو ته وویل په جګړه کې به بریالي شي. ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال د افغانستان موضوع له پامه غورځولې وه او نه یې یادوله، خو څو ساعته مخکې چې د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې له خپلو پوځیانو سره خبرې کولې هغوی ته یې وویل تاسو د ویاړ خلک یاست او بریالي بشئ. د ټرمپ تر لنډو خبرو وروسته د هغه میرمنې میلانیا بیا امریکایي ځواکونو ته لنډې خبرې وکړې. دی وویل موږ به مبارزه وکړو او موږ به یې وګټو. په افغانستان کې د امریکا 8400 پوځیان تیره دي. ډونالد ټرمپ دا ونه ویل چې دغه پوځیان به په افغانستان کې زیات کړي او که به دغه پوځیان له افغانستانه وباسي، خو لکه څرنګه چې ده وویل چې تاسو به بریالي شئ او خپلو پوځیانو ته یې دا خطاب وکړو ممکن په افغانستان کې امریکا د جګړې خواته مخه کړي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې کله پرون د لوړې مراسم ترسره کړل له هغه وروسته یو لړ پریکړې وکړې. د دغو پریکړو په اړه به د آشنا راډیو له مسؤل اکمل داوی څخه واورو.
د لوړې تر مراسم وروسته ځینې تشریفاتي ونډې وې، ناستې وې چې ډونالد ټرمپ په هغو کې برخه واخیستله. په ډېرو تشریفاتي ډول باندې د کورنۍ او منځنۍ چې لومړۍ میرمن ده دوی سپینې ماڼۍ ته ورغلل، او په عین زمان کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې د کورنۍ نږدې غړي تر شاوخوا راټول وه او مرستیالې مایک پنس هم تر څنګ یې وو، هغه ژمنه چې کړې وه د کمپاین پر وخت چې په امریکا کې د صحي خدماتو کوم قانون چې ولسمشر پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې رامنځته شوی و هغه به منسوخوي، هغه لایحه یې لاسلیک کړله چې اوباما کیر دلته په امریکا کې ورته وایي هغه لایحه یې منسوخه کړه، او د دې پر ځای به په امریکا په کانګرس کې د صحي خدماتو نوی قانون رامنځته کیږي. دغه راز جیمز ماتیس د ټاکنې رسمي اسناد امضا کړل. جیمز ماتیس د امریکا نوی د دفاع وزیر دی، او جان کیلی د امریکا د کورنی امنیت د وزیر په توګه د ټاکنې رسمي اسناد امضا کړل. بل حکم چې د امضا کړی دی هغه دغه دی چې ټولو امریکایي د امریکا د حکومت ټولو ادارو ته امر کړی دی چې نوي طرز العملونه یا لوایح رامنځته نه کړي، پر دې باندې بندیز لګولې دي.
بلې داوی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې جیمز ماتیس د دفاع د وزیر په توګه باندې معرفي کړ، او وایي معنی جیمز ماتیس هغه څوک دی چې مخکې تر دې چې د دفاع وزیر شي د ویلي و چې په پاکستان باندې به فشار راولي تر څو په افغانستان کې د په وینا له لاسوهنې لاس واخلي. که څه هم خپله ټرمپ په خپله وینا کې افغانستان ته اشاره ونه کړه، لیکن له دې داسې نه معلومیږي چې له افغانستان سره بیا هم د امریکا د نوي حکومت هم دلچسپي شته او وي به.
جمهوري غوښتن کې په عمومي ډول باندې تګلاره چې لري هغه دغه ده چې په نړیواله کچه باندې له ترهګرۍ سره له افراطیت سره کلکه مبارزه غواړي. او نن خپل په پرانستن کې وینا کې هم ولسمشر ټرمپ ویلي چې له نړۍ څخه به د اسلامي افراطیت ترهګرۍ محوه کوي. نو که چیرې افغانستان ته د داسې یو هیواد په سترګه کتل کېږي چې هلته القاعده شتون لري یا داعش شتون لري یا په نړیواله کچه ترهګرۍ رامنځته کېږي، د ولسمشر ټرمپ دریز دا دی چې دی به مضبوط چلند کوي، کلک چلند به کوي او له ډېر واکه به کار اخلي. په دې لړ کې که چیرې پاکستان سره همکاري نه یې هم نو دی احتمال دا دی چې پاکستان سره به سخت دریز اخلي.
د امریکا شاخ مسول اکمل داوی بو چې د ډونالد ټرمپ د پریکړو په اړه چې د لوړې له مراسمو وروسته یې کړی دی تاسو ته معلومات درکول. لیوی خبرتیا وروسته به واورئ چې د افغانستان حکومت د امریکا د نوي جمهور رئیس له ادارې څه توقعات لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له کپتنګ چې مو مخکې درته وویل چې د افغانستان حکومت د امریکا د نوي ادارې نه څه توقعات لري، په دې اړه تفصیل لواصل وصال څخه ورو چې لکابل یې دا راپور راستولې.
سپینې ماڼۍ ته د جمهوریت غوښتونکي ټرمپ حضور سره مل د افغانستان د 14 کلنې جګړې ازمایښت او په امنیتي برخه کې له امریکې څخه د کابل د همکاریو د دوام هیلې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکې د نوې ادارې د همکاریو ژمنو ته په اشاره سره وایي چې امریکا به په نظامی برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې همکارۍ لا ډېرې کړي. ښاغلی مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امریکې نوې اداره افغانستان سره اوږدمهاله او دوامداره همکاریو ته ژمنه ده.
یو جدي خطر دی، دا خطر دی یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمې او نړۍ په کچه باندې خطر دی. نو د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه په یو غږ باندې د تروریزم سره د مبارزې لپاره چمتووالی او آماده کې ولري.
ښاغلی مینپال وایي ښاغلی ټرمپ کومې ټلیفوني خبرې چې تیره میاشت له ولسمشر غني سره لرلې، نوموړي په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د تروریزم سره په مبارزې ټینګار کړی. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه صدیق ساحل په دې باور ده چې د امریکې د نوې ادارې پراتګ سره به د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان په برخه کې د امریکې بهرني سیاست کې مثبت تغییرات راشي.
مونږ په څرګند ډول کولی شو چې د امریکې د بهرني سیاست په برخه کې بنیادی بدلونونه وګورو، په ځانګړې توګه له افغانستان سره د همکاریو د دوام په برخه کې، او هغه کړکیچونه چې دلته موجود دي پرې بیا کتنه کیږي.
د امریکې نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا د وړاندې د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه متفاوت نظر درلود، په ځانګړې توګه دغو تروریستي ډلو په اړه چې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري. د یو شمېر نظامي او سیاسي کارپوهانو په نظر په دې برخه کې د افغانستان د دولت ناغېړۍ هم د نوموړي تر نظر لاندې وي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه نصرالله ستنګزی وایي هغه ترهګري چې افغانستان تهدیدوي باید جدي ونیول شي. د افغانستان حکومت هم باید د امریکې نوې ادارې ته ځینې ځانګړې او مشخصې تګلارې او پروګرامونه ولري.
په واجبه دا پد چې د خپل شتون په صورت کې په دې سیمه کې باید لازم اقدامات وکړي، ترڅو هغه تهدیدات چې د پاکستان، ایران او تروریزم له ادرس نه دا سیمه تهدیدوي د امریکې ګټې په ټوله نړۍ کې تهدیدوي. کوم باید ټرمپ ستراتیژیک لحاظ کوم بدلون رانه وړي، او برعکس باید د تروریزم او افراطیت په ضد ماسره جګړه وکړي.
د افغانستان حکومت پاکستان د تروریزم ځاله ګڼي او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکې له نوې ادارې څخه تر بل هر وخت ډېرې هیلې لري. هغه ترهګري چې د ښاغلي مینپال په خبره یوازې افغانستان نه بلکې ټوله سیمه ځپي. په ورته وخت کې نصرالله ستانکزی وایي اوس هغه وخت رسېدلی چې د امریکې نوې اداره په هغو هیوادونو، په ځانګړې توګه په پاکستان او ایران چې افغانستان او سیمې ته ورڅخه خطرونه مواجه دي، فشار راوړي او د تروریزم سره د مبارزې لپاره یوه ګټوره تګلاره تر لاس لاندې ونیسي.
بیا هم له ډونالډ ټرمپ څخه د افغانانو د هیلو او تمو په اړه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ باید تیرو 45 کلونو ته ژوره کتنه وکړي او دا باید تشخیص کړي چې د افراطیت د ماتې لپاره ولې تر اوسه هڅې ناکامې شوي دي. د حامد کرزی څرګندونې د صالح محمد صالح په راپور کې.
د ډونالډ ټرمپ له لوړې سره جوخت ځینې افغان تحلیل کوونکي د امریکا متحده ایالاتونو له نوې ادارې غواړي چې د افغانستان او سیمې په باب پر خپل تګلاره بیا کتنه وکړي. یو له دغو کارپوهانو په ډنمارک کې میشت پخوانی جنرال اسدالله پیام دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په باب د امریکا په ستراتیژۍ کې د یو لړ تغییراتو غوښتنه وکړه.
د امریکې ګټې په دې کې دي چې د افغانستان په ارتباط باندې یوه نوې ستراتیژي، هغه چې د تروریزم سره له مبارزې سره نوې ستراتیژي باندې فکر وکړي. زما وړاندیز او مشوره د ترامپ ادارې ته دا ده چې د پاکستان په ارتباط باندې خصوصا له افغانستان سره او له تروریزم سره په رابطه کې ده، په دې باندې نوی فکر وکړي. پاکستان د تروریزم د حامی او د تروریزم د معالج په توګه باندې نه تنه په خپله په رسمیت وپېژني، بلکې د نړۍ له نورو هیوادو سره چې له تروریزم ضد مبارزه کې په صادقانه توګه ګامونه اخلي، له هغو سره هم د اړیکو په یوه نوي فاز باندې فکر وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته په خپله وینا کې په نړۍ کې د افراطیت پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. په دې وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه او په سیمه کې د ټوریزم او افراطیت په وړاندې د مبارزې په باب هم مشخصا څه ونه ویل. په همدې حال کې په لندن کې میشت یو بل افغان تحلیلګر ولی آریا په دې باور دی چې د یو لړ تیروتنو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانستان او سیمې په باب د امریکا تګلاره بیا کتنې ته اړتیا لري. فکر کوم دا بیا کتنه باید د هماغه بهیر پر اساس وي چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په اته کلنه واکمنۍ کې روان و. د ښاغلي بوش د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پاکستان او سیمه ییزو تهدیداتو په باب یوه همغږي زیاته سوې وه. خود اوباما پر اتاک سره موږ ولیدل چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ بی اعتمادي او شکونه د ځنډ او هغې ناکامۍ سبب سول چې موږ یې شاهدان وو. هخوا پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د امریکا نیو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې مشوره دا ده چې تیرو 15 کلونو ته ژوره کتنه وکړي او ودی ګوري چې د افراطیت په وړاندې مبارزه ولې ناکامه سوې ده. شغلی کرزی د پنځمه پورز د هندستان په پلازمینه نیو دیلی کې د یو بحث پر مهال دا خبره کړې ده. ولسمشر ترامپ ته مې لارښوونه داده او تمه لرم چې تیرو 15 کلونو ته ژوره کتنه وکړي او ودی ګوري چې ولی د افراطیت په جګړه کې ناکام سولو او ولی افراطیت زیات سو او څوک مسؤول دی. پاکستان د امریکا متحد وو او زموږ ګاونډی دی، خو ګورو چې هلته یوه اداره سته چې هغه څه نه کوي چې موږ مخلصانه فکر کوو ترسره به یې کړي. حامد کرزی چې د خپل واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د امریکا د سرسختو منتقدانو څخه وو، له واشنگتن سره یې د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیکه هم ډډه وکړه. وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت واک ته ورسېد، د کابل او واشنگتن ترمنځ دغه تړون لاسلیک سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولی وایي چې په خپل ولایت کې شاوخوا وسو خیالي امنیتي ځواکونه تشخیص کړي او ستونزه یې هواره کړې ده. حیات الله حیات د ازادي راډیو په ولایت خبرونه کې اسمت څاروان ته د جنو امنیتي ځواکونو له لوري د دولت پر وسلوالو مخالفانو د وسلو د پلورلو د ادعا په اړه هم توضیح ورکړې ده. شغلی حیات لومړی د خیالي ځواکونو په اړه وایي.
په دې کې شک نشته چې دا ستونزه یوازې په هلمند نه، په کېدای شي د افغانستان په مختلفو ولایتو کې وي، په اکثره ولایتونو کې. ولې په هلمند کې دا ستونزه وه او موږ تقریبا څو میاشتې را په دې خوا د دغې خیالي عسکرو د له منځه وړلو دپاره مختلف پلاوي تعین کړي دي چې په ترڅ کې مو تر اوسه پورې د اووه سوه شاوخوا خیالي پولیس له منځه وړي دي او دغه لړۍ دوام لري. زه ولسونو ته ډاډ ورکوم او نړیوالې ټولنې ته، هغه پیسې چې دلته مصرفېږي د هغې د زرې زرې موږ حساب ورکو خپل ولس ته، او انشاءالله حتی الوس به کوشش کوو چې هغه خیالي او یا خدمتي عسکر چې هغه دنده مثلا دلته په هلمند یو ولسوالۍ کې چې هلته باید د دښمن په مقابل کې وجنګېږي او یا خلکو ته خوندي امنیت راولي او یا د قانون د حاکمیت دپاره کار وکړي، هغه مثلا د یو چا سره په کابل کې خدمتي وي، دغې لړۍ ته به د پای کې کېږدو. تقریبا 80% مو دا موضوع حل کړی ده او چاپاتې ده، په هغې باندې هم جدي کار روان ده.
ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پر وسلوالو مخالفانو باندې خرڅوي، یا هوایي ډزې کوي، مرمۍ یا سزایې کوي، پوچکې خرڅوي. خصوصا په هلمند کې دغسې راپورونه ډېر دي. وایي
د هغې ورځې نه اته میاشت کېږي چې زه راغلی یم، په دې اړوند باندې موږ جدي اقدامات کړي دي. که مخکې کومه ستونزه وه کېدای شي و به اوس مثلا موږ خپلو ځای په ځای پوستو او یا بیسونو ته د پوچاکو په مقابل کې مهمات ورکوو. یعنی د دونه موږ هغه د مرمۍ پوچاک پاتې شونې شمارو، که سل مرمۍ مصرف کړې وي د سل نورې ورکوو، او که 200 مصرف کړې وي 200، یعنی هغه موږ ترې نه اخلو. دا د نظامي شورا پرېکړه دلته شوې ده. همدارنګه د اسلحو او د نورو په اړوند غیر د دې نه چې کومه پوسته دې موږ سقوط یې کړی وي او یا هلته موږ شهیدان ولرو د هغې سلا د دښمن وړي، داسې راپور چې په واضح ډول سره خلک ژوندي وي او پوسته وجود ولري په دښمن د سلا خرڅه شي، داسې راپورونه نه لرو. زه پوره ډاډه یم چې د موږ امنیتي ځواکونه د موږ نه زیات خاطر چې هغوی خپل سرونه په لاس کې نیولي دي، دې هېواد ته ژمن دي او خپل مسؤلیت.
ډېره مننه.
د هلمند ولی حیات الله حیات. په کونړ کې د عامه روغتیا وزارت له لوري د سترګو د درملنې لپاره لاسرسنی وړیا کمپ جوړ شوی. روحله انوري له سیمې راپور لري.
د کونړ په عامه روغتیا ریاست کې تر اوسه د سترګو لپاره کومه ځانګړې څانګه شتون نه لري. ډېری وختونه یې د درملنې لپاره ناروغان جلال آباد ته ځي چې په جلال آباد او یا نورو ځایونو کې درملنه کول د هر کس په وس کې نه ده. څو کاله کېږي چې هر کال د لسو ورځو لپاره له کابل څخه د سترګو د ډاکټرانو یوه ډله کونړ ته راځي او دلته د خلکو وړیا علاج کوي. کونړ ته د سترګو د ډاکټرانو د راغلي ټیم مشر ډاکټر الهام الدین د خپلو کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تر دې وخت پورې تقریبا یو سوه مریضان او پی ډی کړي دي او تقریبا اتیا اله پنځه اتیا مریضانه عملیات شوی دي. مقدار دوایانې د مرکز نه متراکړ شوی دي چې دا دوایي زموږ مفته ده. موږ مریضان ګورو د هغوی مرض په مطابق باندې دوایان هم ورکوو او څوک عملیات ضرورت ولري دي پردو هغه ورته عملیاتو پس له عملیاته هم ورته دوا ورکوو. نو دغه زموږ ټول خدمات راغلي.
هغه وای دوی له 200 زیاتو کسانو ته عینکې هم ورکړي دي.
موږ هغه کسان عمر دې سلوخت د پنځه سلوخت نه زیات وي او د نږدې دې خراب وي هغوی ته عینکې توضیح کوو. موږ تقریبا درې سوه جوړې عینکې راوړې وې او تقریبا داسې دوه سوه له دوه نیم سوه شاید توضیح شي.
ډاکټر الهام الدین وایي د تیرو کلونو په پرتله یې د ناروغانو شمیر زیات شوی او وجه هم همدا ده چې خلک غریب دي او بل ځای ته د درملنې دپاره نشي تللی.
ما دومره تصور هم نه کوو چې په دې وخت کې د کونړ مریضان دومره زیات وي. نو د نور کلو په پرتله باندې زیات شوي دي.
محمد اسف چې د سترګو وړیا کم ته ورغلی او درمل یې په لاس کې دی وایي.
زما نوم اسف الله دی او کلینیک ته تللی هم د ډاکټرانو راغلي کابل او دغه ماته د وایم راکړل د سترګو او پریشون نم کوي او د وایم ورکې چشمه هم ورکې. نو موږ ته ډېر خوشاله او راضي او بیچاره غریب خلک راضي ټول درونه او بس کار وته کوي خپل منظم.
خلک وای په کونړ کې اوس مهال د یو مرکزی روغتون په ګډون 50 روغتیایي مرکزونه موجود دي خو په یو کې هم د سترګو د درملنې لپاره کوم ځانګړي څانګه نه ده موجوده. دوی له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې دي د سترګو ناروغیو د درملنې لپاره یو مجهزه څانګه پرانیزي چې خلک نورو ځایونو ته د تګ په ځای خپل ولایت کې درملنه وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او لیکوالان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په پښتو ژبه کتابونه زیات شوي دي. علت یې د نجیب الله الخیل په راپور کې اورو چې له خوست یې راستول.
شاعر او خبریال ساجد بهار آزادۍ رادیو ته په پښتو ژبه د کتاب لیکنې د ډېرې دوه عملونه داسې په ګوته کړل.
یو لامل یې په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. یاد مرکزونه محصلان او نور فرهنګیان هڅوي چې په بېلابېلو مسایلو باندې تحقیق وکړي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپله پښتو کې تشه محسوسوي او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش مو پوښتل چې دا مهال پښتو ژبې ته کوم ډول کتابونه ډېر لیکل کیږي او د نورو لیکوالو پر هڅونې اغېزې څه دي.
په اوس کې د پښتو ادبیاتو برخ کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چاپیږي. مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول. په اوس وخت کې د کیمیت په لحاظ دا چاره ښه شوي خو کیفیت ته دقیق پام پکار دی. د کتابونو دغه ډول چاپ ځوانو لیکوالانو ته یو ډول ډاډ ورکوي چې دوی هم خپل علمي نظریات د کتاب په بڼه چاپ کړي.
د کتون کولاندا کسه هم په وروستیو کلونو کې خوستیو لیکوالو، شاعرانو او د رسنیو کارکونکو سلګونه عنوانه بیلابیل کتابونه شیری ټولګي، مجلې، ورځپاڼې، اونیزي او محالنۍ چاپ او خپرې کړي دي خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله سروري د لغمان لال شنګ نلیکي. ډونالد ټرمپ که غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو پاکستان د پتور لس کې شامل کړي. عبدالغفار تقوال سپین بولدک لیکي د امریکا لنوي ولسمشر شهید ستامنه لرم، تمه له خپلو افغانانو لرم. شاکر فراهی لیکي که چرته ډونالډ ټرمپ خپل سیاست بدل نه کړي د افغانستان جګړه به نور هم اوږده سي. آقاس راجی له پرچمنه لیکي ټرمپ باید پر پاکستان فشار راولي چې له افغانانو سره سوله وکړي. عبدالباری اکبر دوست پر استول اسمس کې لیکلي دي له پکوا څخه د طالبانو مرکز پاکستان دی که طالبان له پاکستانه هلمند ته انتقال شي نو سوله به هم وکړي. عبدالرحمن لیکلي دي افغانانو کې دا هیله لرم چې په خپلو کې سوله وکړي نوره د وینو د تویدو مخه ونیسي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صاحب څخه.
د هلمند والی ایران تورن کړ چې د هلمند دوبو پر سر په دغه ولایت کې پوځي لاسوهنه کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په مخامخ نښته کې د دریو طالب قمندانانو په ګډون 20 وسلوال وژل شوي. افغانستان په متحده عرب اماراتو کې د صحرا جام سیالیو پایل لوبه له لنډ څخه وګټله او د دې مسابقو اتل ولی خپل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی پریکړه دا وکړه چې حکومتي ادارې د هغه پریکړې چې د اوباما په مشرۍ پخوانی ادارې کړې دي نه تصویبوي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد هوایي ځواک په سوریه کې د سختدریځو پر یوه کمپ په بمباریو د القاعده شبکې تر سلو زیات جنګیالي وژلې دي. ایرانی چارواکی وایي د هغې ولس پوړیزې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د راګیر پاتې شویو کسانو د ژغورنې لپاره د دوی هیلې مړاوې شوې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د سولې خبرو ملاتړ کړی چې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړیتوب راتلونکې اونۍ کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د حافظې د کمزوري په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راواړوو چې دغه ورځپاڼو هم د افغانستان په ارتباط د ډونالډ ټرمپ د تګلارې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خبرونو ته نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د امریکا نوی ادارې او د تروریزم پر ضد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیاست ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتلي چې ټرمپ به څه کوي، بشریت وژنه او که بشریت هوساینه. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د ښاغلي ټرمپ د لوړې مراسم ټولې نړۍ ته مهم و، ځکه چې د لیکوال په خبره امریکا د نړۍ په برخلیک بشپړه اغیزه لري. خو سرمقاله لیکونکی وایي دا به معلومه شي چې ولسمشر ټرمپ به له اسلامي هیوادونو سره څه ډول چلند کوي، له تروریزم سره به مبارزه څنګه پر مخ بیایي او دا جنگ به څومره وخت دوام کوي. سرمقاله لیکونکی ویلي چې له تروریزم سره د امریکا په مشرۍ روانه جګړه ابتزال ته رسیدلې او ډونالډ ټرمپ باید د دې جګړې ستراتیژي بدله کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې په ډاډ سره لیکلي چې د امریکا نوی اداره به له افغانستان سره اوږدمهاله همکاریو ته زور ورکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک او دفاعي تړونونه لري او په سیمه کې د تروریزم ځالې د له منځه وړلو لپاره به واشنګټن هرومرو له کابل سره همکاري کوي. سرمقاله لیکونکی وایي چې ډونالډ ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پیاوړې ستراتیژي لري او هیله ده چې دا مبارزه په جدي توګه پر مخ بوزي او بالاخره یې پای ته ورسوي. سرنوشت ورځپاڼې هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړي او پوښتنه یې کړې چې ټرمپ له افغان جګړې سره څه کوي. خو سرمقاله لیکونکی وایي چې د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ په اړه تر اوسه پورې کم څه ویل شوي او په هیڅ کې حسابېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغانستان جګړه جمهوریت غوښتونکو پیل کړي او د باراک اوباما په حکومت کې ډیموکراټانو وغځوله. ورځپاڼې هیله ښودلې چې له تروریزم سره روان جنگ ډونالډ ټرمپ مهم وګڼي او د پای ټکی ورته کیږدي. او ملي آرمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا ګټې سره غوټي شوي. سرمقاله لیکونکي که څه هم ویلي چې تر اوسه د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر سیاست روښانه نه دی، خو وایي چې د امریکا لپاره په افغانستان او سیمه کې روان وضعیت د اهمیت وړ دی او ولسمشر ټرمپ به هرومرو ورته ډیر پام کوي.
د افغان جنو یو آرکستر پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته کنسرت ورکړ. دا د دغو افغان جنو دویم کنسرت دی چې په داوس ښار کې اجرا کیږي. دغه نجونې به چې شمېر یې یو دېرشو ته رسېږي له داوس څخه د سویس زوریخ او جنوا ته ولاړې شي، وروسته به جرمني ته هم ورشي. صالح محمد صالح د دې آرکسټر له یوې برخوالي نګین خپلواک سره مرکه کړې او پوښتنه یې ترې کړې چې پرونی کنسرت یې څنګه و.
ډېر ښه کنسرت و، په سټیج باندې چې ما کار کاوه حتی خلکو ژړلې. کله چې مونږ خلاص کړو ما مخ راواړو خلکو ته، نو مې کتل چې ډېر خلک ژاړي، حتی دومره احساساتي شوي وو. ډېر ښه کنسرت تېر شو، ټول خلک ډېر خوشحاله او دومره تشویق کړو.
تاسو د پنځمې پورز هم دغسې یو هنري محفل ته خپل کنسرت وړاندې کړ، ګډونوالو څومره هرکلی وکړ ستاسو د دغو هنري ټوټو؟
هغه کنسرت هم چې و د پبلیک خلکو دپاره او د همغه د داوس اوسیدونکو دپاره و، نو هغه هم ډېر ښه تېر شو. خلک ډېر خوشحاله و، ښه عکس العمل یې کودو. یعنی چې افغانان راغلي دي، مونږ څه فکر کوو دی اوسه دي، یعنی هغه یو بل تصویر د افغانانو نه درلود. کله چې مونږ ولیدو چې نه افغانان یعنی مثبت خبرې هم لري، مونږ یوازې په تلویزیونونو کې نو چې فقط هم دغه منفي خبرې دي، مګر نه، تاسو ډېر ښه استئ، تاسو د افغانستان اصلي څېره تاسو خود له مونږ ته. مونږ یو پارچه و ارغوان په نوم، هغه فقط الات افغاني هغه کار وکړو. بله پارچه چې وطن جانو ظریفه جان هغه کار وکړو په لویو غرو کې، په لویو غرو باندې هغه هم ظریفه جان کار وکړو. او دوه نور یو زفید ادم نو چې زمونږ آرکسټر دپاره یو کمپوزر جوړه کړې ده، یعنی هغه بیخي نوې ده. او یو بیتوون سمفونی، نهمه بیتوون سمفونی وا. او بیا ما چې کومې پارچې رهبری کړې هغه عائشه خګل وا چې ساربان ویلې ده، او یو په ګلسیب او بادل امنازیک او په سفروش مکس سندره ده. مونږ مکس جوړه کړې وه، نو هغه ډېره ښکلې چې شو، اخر کې ډېر استقبال شو. هغه
د دومره ډیرو خلکو په مخ کې کنسرت وړاندې کول ډیر سخت کار نه وي، هغه هم له افغانستان د باندې او د دومره بهرینیانو په مخ کې
ډیر مشکل کار دی. خو مونږ ډیر زه هیجاني شوم کله چې څه چلانه مته، یعنی رسې ریدلې وم چې خدای مانه غلط نشي، دومره غټ غټ خلک دلته راغلي دي، بخې احساساتي شوم. نو کله چې ما خپل هم سیمفیان او دیو د لبخند په شونډو کې ولیدو، د دې د خوشحالي زما بيخي هم غهيره شو، او ټول فقط هم دغه ویل اميزنګ اميزنګ، نو ریس خبره را تنه کوله.
آینده پروګرامونه څه دي؟ آینده کې به تاسو چیرې دغه سي هنري سفر لري؟
مونږ خو کوشش کوو چې هنري سفرونه ډیر ولرو، ځکه چې دومره خلکو چې استقبال کړو، آیا شاید مونږ ته نور لاریم بیرته کیږي، د سفرونو نور لاریم بیرته کیږي. تاسو نور خلکو ویل چې راشي زمونږ مثلا کشور ته، راشي زمونږ مملکت ته، راشي کنسرتونه اجرا کړي چې خلک تاسو ویني هغه کوم فکرونه چې تاسو په باره کې لري هغه یعنی ورک شي، هغه کوم خراب فکرونه چې لري. مونږ ډیر خوشحاله یو چې نور زګون ته ملاړ شو کنسرتونه ورکړو، د افغانستان په نمایندګي او د صلح سفیران په نمایندګي.
افغان هنرمند نگین خپل واکو سم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتن تا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی فراموشی یا ضعف حافظه صحبت میکنیم و دکتر صاحب سید نجیب الله ترینر متخصص امراض روانی و اعصاب مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان در این مورد آغاز بکنن، گوش میدهیم به گزارشی که در همین مورد تهیه شده. امروزه افراد بیشماری از کاهش هوش و حافظه رنج میبرند و از این که مطالب را به زودی فراموش میکنند و یا به یاد نمی آورند یا آدرس هایی را که رفتند به فراموشی میسپارند رنج میبرند و دلیل بیشتر این فراموشی ها را نمیدانند. کاهش توانایی فرد در فراگیری موضوعات جدید یا کاهش توانایی در به یاد آوردن دانسته های قدیم اختلال حافظه گفته می شود. شماری از دکتران متخصص می گویند هر بیماری که بتواند در سوخت و ساز بافت مغز اختلال ایجاد کند، باعث اختلال در حافظه و قدرت شناخت نزد فرد بیمار می گردد. دکتر بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت در برخی حالات وقوع حوادث مختلف حافظه یک شخص را صدمه می زند و حافظه آن شخص موقتا هر چیز را فراموش می کند.
ولی به طور مرضی ذات و افزه به دو حالت یا به دو مرضی زیاد دیدن است. یکی به حالت استرابی که نزد جوان ها زیاد معمول است که وقتی یک آدم مضطرب و هوشپرک و اینجا هوشپرک هست هم حافظش دور است و به خاطر هوشپرکی ریکارد نمیده. بعضی مشکلات حافظه است که به آخرهای سن به وجود 60-65 سالگی به بعد پیدا میشه که او از سبب همو تکمش کردن وزارات دماغی پیدا میشه که حافظه نزد افراد 65 ساله یا بالاتر خراب میشه تا به حدی که اونا تا شناختشان از بین میره. و یک نوع مشکلات حافظه در جریان بعضی حادثات روانی که صدمه میبینه فرد پیدا میشه که موقتا حافظه فراموش میشه یا فرد همه چیز از یاد میبره.
دکتر سروری میگوید اختلال حافظه بیشتر نزد زنان، جوانان و نوجوانان که بیشتر حالت اضطراب دارند به میان میآید. دکتران متخصص میگویند نخوردن صبحانه و استفاده کمتر از مایعات به خصوص آب نیز تمرکز افراد را کاهش میدهد و باعث اختلال در حافظه فرد میگردد. دکتر بشیر احمد سروری میگوید اگر اصل بیماری در وجود افراد معالجه گردد، قدرت یادگیری حافظه فرد بهتر میگردد.
اصل مریضی را آدم علاج کنه حافظه خودش دور است. به طور مثال یک کسی یک مشکل در زندگی داره، یک زیر یک فشار است و تمام روز متوجه از اوست، بنابراین جریانات جانبی را ثبت نمیکنه. وقتی این مشکل حل کنیم با ثبت دور است. و یا کدام مریضی داره مثل رابا و افسردگی اینیا مریضی معمول است، اینا را علاج کنیم او دور میشه. به جوان ها زیاد معمول است، به خانمان، به افراد کاهل است.
با گفته دکتران متخصص، مطالعه بیشتر، تغذیه سالم، ورزش، مصرف بیشتر میوه در روز، عدم استفاده از سیگارت و الکل، بازی شطرنج و کاهش مصرف گوشت سرخ از جمله راه‌های پیشگیری از مبتلا شدن افراد به فراموشی و کاهش حافظه می‌گردد. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارند. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد فراموشی یا ضعف حافظه صحبت کنین که چی نوع یک تکلیف است؟
بسیار را با تقدیم سلام حضور عزیز شنونده که برنامه را فعلا میشنوند. غیرمون موضوعی که امروز انتخاب شده صحبت های خواهد داشتیم راجع به حافظه بوده. حافظه به صورت عموم یکی از جمله فعالیت های شناختی انسان است. تا جای مختلف خود داره فعالیت های شناختی، یکیش تمرکز میکنه یا استناد میکنه بالای حافظه. حافظه به اشکال مختلفی تعبیر شده میتونه، گرچه از نقطه نظر اجتماعی حافظه به هر حالت یک انسان نتونه یک مطلب جدید حفظ کنه یا یک مطلب سابقه را به یاد بیاره اطلاق میشه. ولی نقطه نظر مسلکی فاکتورهای متعدد، عوامل متعدد، شاخصهای متعددی است که در این قسمت دخیل میشه و عموم میشه این وضعیت را تثبیت کنه. به صورت عموم حافظه را میشه با دو شکل کلان قسمی که دکتر سیب معلومات داد در شروع برنامه به شکل ابتدایی و ثانوی تثبیت میکنیم. ابتدایی به شکل پیور یا خالصش است که خود حافظه متضرر میشه. معمولا در افسردگی که انسان یک آفت دماغی را سپری کرده باشه، یک سلسله تغییرات در خود دماغش ایجاد شده باشه، امکان داره حافظه مختل شود و این حالت معمولا به شکل طبیعی در کبرسن کسایی که سنشون بالا میره هم پیدا شده میتونه. در اون حالات دیگه باز مریض وقتی که حافظش خراب میشه، بینش آگاهیش هم تحت شعاع قرار میگیره، یعنی خودش آگاهی از این نداره که حافظش خراب. به شکل ابتداییش، در شکل ثانویش که از زیرینه بسیاری یا اکثریت تکلیف های روانی امکان داره همچه حالت به وجود بیاد، امکان داره بسیاری تکلیف های جسمی دیگه هم هست، اثر فقدان تغذیه و بعضی تکلیف های مزمن جسمی هم در روند خود حافظه که با شکل اشکال مثال میبینین تمرکز مریض خراب است یا مثلا توجه مریض خراب است. در هر حالت این فرد وقتی که تمرکز توجه هر حالتش خراب شد عطف میشه به حالت حافظه. یه با نظر به عامل زمینه ایش اشکال مختلفی در بر گرفته میده.
تشکر دکتر صاحب. چنانچه در روی بخش علائمش اشاره کردین، اگر بیشتر بگوین که کدام عوامل سبب میشه که انسان دچار فراموشی میشه، مخصوصا هم در جوانی یا نوجوانی که میباشه؟
خوب است. چیزی را که بیشتر در جوانی و نوجوانی در نظر دو جنس چی مرد باشه چی زن باشه زیادتر دوحت میشه، زیادتر به زمینه حالات استرابی یا حالات خلقی برمیگرده. حالات خلقی هم یه افسردگی هست. یکی از مشخصات عمده که میشه تثبیت کنیم حتی افسردگی را، تشخیص عجمه افسردگی یا خود افسردگی و سیره استندرماش رو واضح کنیم، همین خرابی تمرکز است. خرابی تمرکز اکثرا اجتماع با خرابی حافظه ربط میگیره، در صورتی که خرابی حافظه نیه بلکه تمرکز مریض پاشیده است. یا در ضمن ازی یا در ضمن از این فاکتور دومی که زیادتر در او مطرح میشه مسئله خرابی تشوشات استرابی است. یعنی کسایی که سطح آسیب پذیری بالای استرابی دارن، مضطرب هستن، تشوشات اجتماعی دارن، هوش به زنگ هستن، ناراحتی ها رو تجربه میکنن. در این حالات امکان داره تمرکز در ضمنش مریض امکان داره حاشیه پردازی داشته باشه، در یک محراق مشخص توجه کرده نتونه یا توجه خود تمدید کرده نتونه، که متمرکز است، امکان داره در نزد هر سن سال در جوانان تحسس کنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعد هم سوالایی داریم که مطرح کنیم، اما پیش از او یک دوست ما از پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
ډاکټر صاحب نن پوښتنه راوه مې د جنډکس کپسول یا ارزاکي په باره کې ارزاکي ته څومره ګټه کوي واري چې دا ذهنیت لپاره
برادر ما خوب چیز را مطرح کردن، یک مستظر تیبی را گفتن که زیادتر به شکل پریکارسر یا مستظرات است که تو تقوی دماغی را بار میاره. این را نام گرفتن، گفتن که امکان داره تمرکز تاثیر کنه، اگه تاثیر هم کنه تاثیر تلقینی یا پلاسیبو است. او نظر به عامل زمینه فرق میکنه که مثلا کدام نوع استراب مریض داره، هر کدام یک پلان تداوی مشخص ایجاب میکنه. یا مثلا مریض که افسرده است، درست از تقوی دماغ خودش امکان داره متوجه به خوبی و بهبودی فرد شوه. دپولش مثال ببینید، پیشتر اشاره کردیم حالات تغذیه است. وقتی یک فرد مشکل تغذیه ای داشته باشه، در حالات امکان داره تمرکزش خراب باشه یا ضعف حافظه، ضعف دماغ بر شاهد شوه. دیگه امکان داره اون راستا تقویه کنه ولی اثر کلی نداره. یک موضوع، دوم موضوع اور جنبی بالخاصی نداره. متوجه باشین که خود جنبکس یا جینکو یا مستظرات جنسنگ یا ترکیبات دیگه که در این راستا در بازار موجود است، اینا اثرات اصلی رو انزایتی استراو یا سردگی ندارن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد آصف شینواری از کاپیسا روی خط هستند. سلام علیکم شینواری صاحب.
و علیکم السلام خورجان قطع و دکتر صاحب محترم تا سلامون و نیکیله.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
خورجان دکتر نمی دکتر صاحب نمی ده سوال ده که زو دوم نه ده حافظه می ضعیف ده که ده غرمه دوڑی او خورم مازیگر تا می ده خطلا دوڑی ویره ایچ ما غرمه چی شو خواهی او بل ده زنگانو نمی چی دی همیشه پا زنی که ده زنگانو سترگ پستیگی و درد کهی درد کهی ده پرسوب ده عینک ده سترگو چه وطای ده پرسوب کهی او درد کهی نو دیر پا تکلیف بندی ما دکتر صاحب مهربان نمی ده توجه چی چی شو تخه دی او چه وکمه
سعیده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
اوراکی و شنوار صاحب پختنه در اولاد ده حافظه پکل اول چه ما حافظه صاحب کار نکه و پرت لغین زانگوی هم درد که اولا ما مخ که داد اشاره و که چه درد تکلیفون جسمی تکلیفون هم ده ده سرعی تمرکز خرابایی نو که ده سرعی تمرکز سمسی اغا جسمی نروغی سمت داوی سی کول است چه حافظه هم سمسی بیا آقای دا اوراکی شنوار صاحب تا ده مشوره در که و چه لملای خبر زانگو سمت داوی و که بیا با گورو که تکلیف و رکس و رکس و که شای پاتی و کول است چه حافظه ده پارا تصمیم مونست چه ولی ده حافظه خراب ده اصلا حافظه خراب بنایی یا
فراموشی
یا فراموشی بنایی ده تمرکز خراب ده یا کول است چه اتنشن یا توجه خراب بی نو پده اقلا باید نشده یا دکتر مصاحبه باخلی انشالله وضعیت خکیگی.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما فضل رحمان از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
بفرمایید
دکتر صاحب، تاسی موضوع خو ډیر سم موضوع ده، حافظه په اړه کې ده، حافظه کمزوري یعنی کېدلای شي سره ډیر مشواشي ډیر تشویشونه لري، ډیر فکرونه لري، اقتصادي ډیر کمزوري، هغه سړي حافظه ډیر اسانه لپاره ته ولې دي کته ته داوی لري لطفاً تاسو مسته بیان کړئ سړی دا څه خاله وخلي دوا او چې څنګه
صحیح شت گرفتیم سوال شون ان شاء الله جواب ورشون.
خب بفرمایید
برادر رجمان مو فضل امان خان بدن از ولایت زیبای غزنی راجع به حافظه پرسیدن. حافظه اگر خراب شوه کسی که واقعی یقینن کسی که تشویشی هستن، زمینه استراب دارن، یعنی محیط سر ناراحت دارن، نقطه نظر امنیتی مشکل دارن، نقطه نظر عاطفی و خلقی اساس جنجالی وجود داشته باشه، یقیناً در این راستا تمرکز توجه و در بعضی حالات حتی اگر مشکلات مستقیم فیزیکی یا در کبرسن باشه قسمی که اول برش اشاره شد حافظه شان هم خراب شود، میشه در همچه حالات ما شما تدابیر وقایوی داشته باشیم. وقایه به مفهومه که اگر ساحه یا محیط امن باشه، فاکتورهای استرابی، فاکتورهایی که استراب انسان را تشدید میکنه کمتر شود، امکان داره دبی بود شخص رول داشته باشه، امکان داره حتی انسان رو به طرف تمرکز پشتگی نره. میبینن یک محیطی که استراب، پریشانی، ناراحتی زیاد است، ارقامش بالاست، در اونجا حافظه پشتگی یا تمرکز پشتگی فوق العاده زیادتر دیده میشه.
تمام شد دکتر صاحب. توخی صاحب شنونده همیشگی ما از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام خورجان صاحب. خیر بدست محترم دکتر صاحب او طول شورت غارم او نیکی هیلونن لکم.
سلام خدمت شما هم تو خیصه بفرمایید.
علی محترم دکتر صاحب خانی دا پستانه دا سیداده هیری مصطو پستو که هیر ورطوائی او تاسی دا حافظی زور پرطوائی است دا پا دا وست اصل که بلکل دیر دا البته پخواه انسان تاسی وسی لغون دیر هیر حافظه دیر زریب نو اوس انسانان ټول داسې جوړ دي چې دا تشویشاتو انقلابونو دا شان رامنځته شو ټول خلک یې خپل محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پوښتنه ده چې آیا کتابت یا مطالعه یا په دغه باندې دا خلک ډېر اخته یي دا د حفیظې دپاره مفید واقع کېږي او که مضر واقع کېږي بل موږ په عنعنوي او رواجي خوراکو کې کم خوراکونه وخورو او کم د حفیظې دپاره تقویه لري چې هغه حفیظه قوي کړي مثلا موږ په دا خوراکي شیانو کې چې موږ یې پنځه وخته کتو خورو په دغو کې که یا میوجاتو کې موږ ته مهرباني وکوي ډېره مننه.
سلامت باشین توخی صاحب، بسیار سوالای خوب مطرح کردین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب امروز شما صحبت میکنن، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر بزرگوار ما توخی صاحب از ولایت زیبای زابل بودن، پرسش بسیار با جواب موارد اثر استفاده کردن خوب است. پیش از اینکه در قسمت خود تدابیر در قسمت حافظه تمرکز است، با اگزاسه از این مسائل اگر پرداخته شه به نفع عزیزاست. یعنی به این مفهوم ما چه رقم میشه درست بخونیم که درست یاد بگیریم، یعنی چطور روند مناسبی داشته باشیم تا یک چیز خوب حافظه برداریم، ثبتش کنیم، تمدیدش کنیم، پس بازگوش کنیم. میبینید خود فعل نامعقین به این نظر هستن که حافظه اساسا خراب نمیشه، پروسس یا روند حافظه است که خراب میشه. وقتی روند حافظه خراب شد انسان نمیتونه چیزی رو باز دوباره به خاطر بیاره. خود روند یا پدیده حافظه، خود پدیده حافظه در چهار پروسه یا روند ثبت میشه که چه به انگلیسی 4R میگنش. 4R اولش مسئله رجستریشن است، یعنی هر مطلب جدیدی رو که ما شما میگیریم باید دماغ ثبت شه. به تعقیب رجستریشن ریکگنیشن است، یعنی باز دوباره باید موادی را که در دماغ ثبت کردی حفظش دماغ توانسته بتونه، یعنی بتونه مطالب جدید یا مطالبی را که نو میگیره یا مطالب گذشته را در دماغ حفظ کنه. با تعقیبش مرحله سومش ریکگنیشن شناخت دوباره اش است. با دزرتنشن ریکگنیشن یعنی پس دوباره بتونه مطالبی را که به او سرخورده بود دوباره شناخته بتونه. باز پس مرحله چهارمش ریکال است که بتونه پس دوباره شناسایی کنه، امراش تماس برقرار کنه. ببینین مقیم فلان به این نظر هستن وقتی که نمی روان خراب شد، یعنی یک آدم نتونه صحیح حفظ کنه، صحیح ثبت کنه، صحیح حفظ کنه یا صحیح دوباره بشناسه یا پس پاسخ بده برش، امکان داره مشکل برش پیدا شوه. این به شکل بنیادی و اساسیش قسمی که اول برنامه مشاوره شد در بعضی تغییرات خاص دماغی ایجاد میشه، اون تداوی اساسی نداره. اون تداوی اساسی نداره، ولی اگه به شکل در اشکال که روند خود حافظه مشکلات ایجاد میشه که امکان داره دستراباد دالت های خلقی در شرایط ناهمگون بیشتر اشاره کردن، سابق اینقدر مشکلات نبود ولی فعلا شرایط امنیتی وضعیت ها
مشکلات زیاد شده،
یعنی خودش وقت اصلاح شوه تاثیرات اساسی به تاثیرات
اینا در مورد غذا هم گفتن. اما تماسی دوست ما رو میگیریم، باز یک جای دیگه پاسخ بگوین. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
برادر، خوب هستین؟ بفرمایین بگوین سوالتان.
دکتر صاحب من پوښتنه داره ده چې دا یو مشکل ده چې کله یو چیرته دروازه خلاص کوم ګورو چې توی دروازه نه فاته سی او کله مریض سره پوښتنه وکړم که څه شوش را پیدا کیږي لږ سړی نه مرض ونه نیسي او څو درې واره لاس مینځو یا پیسې صاف کوم یې شپه وو لري صاحب او دا چې څه شوش را پیدا کیږي کارت ضرورت دغه ورته بیا هم نکی نو دا
سوال تا نگرفتیم دکتر صاحب، شما پاسخ میته. بسیار تشکر
برادر مهربان ما بر چیز اشاره کردن که اساسا خودش تغییرات حافظه نیست. ببینید گفتم ترم یا اصطلاح اجتماعی امکان داره حافظه باشه، ولی ترم اصطلاحی مسلکیش اشکال مختلفی ابعاد مختلفی رو در بر میگیره که امکان داره اصطلاحات متعددی در قسمت شامل شوه. چیزی را که برادر عزیز القدر بر ما میگن اون یک نوع وسواس افکار یا چیزی رو ما OCD میگیم، یعنی اختلال وسواس اجبار است، یعنی بار بار تو دروازه رو دست نزنن فکرش انجام نمیشه، بار بار تو یک وضعیت چک نکنن، بار بار تو پیسه رو چک نکنن دماغشون راحت نمیشه. ایده خرابی حافظه هم نیست، خبر رابی تمرکز هم نیست، اون یک اختلال یا یک تشوش دیگه روانی است که با تداوی خاص خودم میخواد وقتی که پیدا میشه تداوی ضرور از تداوی دوایی است. کوشش کنن امروز یک دکتر سبا نزدیک مشوره کنن مشکلشون رفع میشه. اگه نمی پروسه هم در شروعش باشه مشکلاتی رو بر مریض یا بر شخص عادی نساخته باشه، میشه با سیستم متعدد در قسمت جلوگیری کنن که دوستای خود شریک بسازن، کوشش کنن از اگر کمک بگیرن برشان به نفعشان خود بود. در صورتی که نتونن وضعیت کنترل کنن، باز تداوی خاص برای ضرورت است که میشه امروز دکتر سیبا نزدیک مشوره.
بسیار تشکر دکتر سیبا. شنونده همیشگی ما احمد شاه از کابل روی خط هستند. سلام علیکم احمد شاه جان. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشی فرشته جان. سلام برای بسیار محترم تقدیم میکنم از این دفعه تشکر که برای واسطه کردم. همه دا قرار که مرا دیو بگیدی سر گاگای میشم اونا می مریضی استرس یا زوال عقل میگن اینا، لگی زوال عقل یا استرس با همی ضعیف شدن حافظه کدام نرته؟
فردی یکی یکیست و از اون دیگه همین چهار مرحله که حفظه که دکتر صاحب تشریح کردن چهار مرحله را ایدن انسان های عادی چهار مرحله نشه، یا ایست که کسایی که حافظی ضعیف داره دوا هم همین چهار مرحله، یعنی ثبت و رادیو استیشن و این گپا هم امکان داره.
خوب سوال گرفتیم پدر بزرگوار،
تشکر خروج
از القدر ما همچه خان از کابل بودن، خوب چیزی را مطرح کردن، امی اصطلاحات را که ذکر کردن هر کدام شکم ها پس هرائیده زوال عقل دمانس است. دمانس معمولا در سنین کهولت یا سنین کبرسن پیدا میشه، در اونجا یک میور تشخیصی خود مریضی امی خود خرابی حافظه است، ولی او دیگه چیزی است. استرس که است هر انسان امکان راستی پذیر شوه یا استرس تجربه کنه، از سر طفل شروع تا هر بزرگ بزرگ هر کسی، و در اونجا زیادتر حافظه مطرح نمیشه و مشکلات دیگه است. بنابراین زوال عقل که میگیم تداوی خاص خود باز ایجاب میکنه، چرا بعضی مردم است که به طرف زوال عقل پیش میرن اوم دست کبرسن است. تداوی اساسی و جزیر نداره، بعد پروسه تداوی رو بر مریض ما اومد نظر میگیریم که از پیشرفت مرض جلوگیری میکنه، اون نظر به شکلش است. دو مسئله استرس است. استرس نظر به آسیب پذیری هر انسان که کدام انسان چقدر آسیب پذیری داره، این استرس برداشته میتونه برش مشکلات ایجاد میکنه، نظر به نوش فرق میکنه. استرس امی امکان داره یک نوع استراب، هر استرابی هم استرس تجربه کنه، هر افسردگی هم استرس داشته باشه، هر شرایط ناهمگون اجتماعی و تحصیلی و شغلی هر کدامش استرس تقبل داشته باشه. بنان یک اصطلاح علایدی است. اومدیم در قسمت 4 مرحله را که ما تشریح کردیم، ایده هر انسان روند حافظه به نمی 4 شکل تثبیت میشه، چه خرد چه بزرگ چه ضعیف چه قوی باشه. بنان با دیده میشه که کدام قسمت کی چه مشکل داره و نظر به او بر شرط مشکلی را که ایجاد میکنه امکان داره از خدمات شه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما لال محمد از پلچرخی روی خط است.
سلام
علیکم لال محمد جان، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
خیر زنده باشین. ما لال محمد هستم از پلچرخی با شما به تماشا.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
شما دکتر صاحب سلام تقدیم میکنم. باج سلام.
علیکم السلام.
من میگم دامی پلی چرخی کله که مردم هم گپ شما حفیظه را گفتی، حفیظه کله که مردم از بین اینجا رفته، همی گذشته کله که از زیادش رفته از مردم.
مشکل لکو جاسه
وزیادم دیگه همی حفیظه که پیش که بود همو کالی نیست، لیکن پیش از آزا شماره تلیفون عزیزم بود، آزا شماره خودم زیاد ندارم.
پرشته جان عزیز ما لال محمد خان از پلچرخی شکایت کردن، زیادتری برمیگرده اختلال حافظه نیست، اختلال تمرکز است. شرایط ما، وضعیت ما، اقتصاد ما، محیط ما، هر کس همش باعث شده که تمرکز پاشیده داشته باشیم، توجه دقیق نتونیم. دستوری که اگه ما تعمق کنیم پس دوباره توجه کنیم در یک نقطه عطف میشه، پس بر بگردیم و چیزا رو به خاطر بریم. دستوری که حافظه خرابی پیدا میکنه با شخص از وضعیت خود بینش نمیداشته باشه، اکثرا بینش خراب است،
اینا تمرکز ندارن،
اینا اکثرا تمرکز ندارن، امکان داره استراب داشته باشن، بعضی حالتای خلقی افسردگی داشته باشن، اول قیاس دیگه مشکل داره.
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پیزوانو لاس میں بند سڑا میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈالی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے می سخت ناچاری داشن خالی مرگ دنیای خاری بی سرانا گلی تا سرا زمانی نداز مرگ دنیای خاری بی سرانا گلی تا سرا زمانی نداز تیرا بوبا پچون گڑو کی گزران سلمی تا سرا بندی داشن خالے